السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشهي د ماسپخین یو بجې د نن د ګل ورځ او د 2013 کال د اکتوبر 9 نیټه د فرخنده اسد مو په دې خبري ساتي هرکلی کوم او روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نس پروګرام د مشال مرکه هم لرو اوریدلې مه هیروي خو لومړی زموږ همکاري انیس اجمل نه خبرونه اورو. السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی. پښتون شورین تحریک د بنو په جلسه کې د پښتنو په سیمه د امن غوښتنه یو وار بیا کړې ده. د خیبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې په ټرافیکي پیښه کې 12 تنه وشل شوي دي او په کابل کې په ځانمرګي برید کې 6 تنه زخمیان شوي. د خبرونو تفصیل. د پښتون شورین تحریک مشر منصور پښتین ویلی د پښتنو حقونه او دغې په خاوره امن غواړي. پرون د بنو په سپورټس کمپلیکس کې د پښتون شورین تحریک جلسه وشوه. جلسې ته منصور پښتین ویل پښتنو ته د حقونو ترلاسه کېدو پورې به خپله مبارزه جاري ساتي.
دا د قام لوی پاسون دی. دا د مظلومینو جلسه ده. دا د غمزده خلکو جلسه ده. دلته منځ راغلی دي د خپل زامنو تصویرونه یې اخیستي دي په خپل ورکو پسې ګرځي او ریاست آواز ته نه شوای اورېدلی.
جلسې ته د لادرکه خلکو خپلوانو ویل چې لادرکه کسان دي خوشي او یا عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د پاکستان حکومت د لادرکه کسانو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی دی او د حکومتي چارواکو په وینا په ځینو سیمو کې د پوست لخوا واک پولیسو یو لسی انتظامیې ته د سپارلو په ګډون د پښتون ژغورنې تحریک یو شمېر غوښتنې منل شوې دي. د خیبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې یو بس کندې ته د غورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي. په سیمه کې پولیس افسر عبدالغفور رسنیو ته پرون ویلي دا بس د ګلګت بلتستان له غبرتي سیمې څخه رابلپنډی ته روان و. نوموړي زیاته کړه د 12 تنو مړي یې ترلاسه کړي خو پیښه په یوې لرې پرته سیمه کې شوي چې له وجې هلته د ژغورنې کارونه له ځنډ سره مخ شوي دي. پولیس چارواکو ویلي کېدی شي چې د پیښې سبب په ښویدونکي سړک د بس په تیزۍ سره تلل وي. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر ویلي چې حکومت د مدرسو په نصاب کې د بدلون هیڅ پلان نه لري. اسد کیسر پرون د سوابې په پنجپیر کلي کې یوې غونډې ته وویل چې د مدرسو په نصاب کې د بدلون په اړه په رسنیو کې ورکړل شوي معلومات غلط او ګنګوسې دي.
په میډیا کې ځینې معلومات ورکړل شوي دي چې حکومت ښایي د مدرسو په حواله پالیسي جوړوي. دا غلط معلومات دي چې د مدرسو نصاب بدلول کیږي. زه قسم خورم چې داسې هیڅ پروګرام او منصوبه نشته. ستاسو ورور چې هلته وي نو داسې هیڅ کار به نه کیږي. عمران خان چې وي داسې به نه کیږي.
عمران خان له وزیر اعظم جوړېدو وړاندې په مې میاشت کې ویلي وو چې په واک کې د راتللو وروسته به د مدرسو په نصاب کې داسې بدلون راولي چې زده کوونکي د عصري تعلیم د زده کوونکو په څیر ډاکټران یا انجینران جوړېدای شي. نن په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیشن دفتر مخې ته ځانمرګي برید شوي چې پکې لږ تر لږه 6 تنه زخمیان شوي دي. پولیسو ویلي ځانمرګي بریدګر د دفتر مخې ته ځان پورې تړلي بارودي مواد چولي دي. د کابل پولیسو ویان بصیر مجاهد اف پی خبري ایجنسی ته ویلي برید د انتخاباتي کمیشن د کارکوونکو له ګاډي سره په 40 متره فاصله کې شوی دی. نوموړي زیاته کړه په پیښه کې د انتخاباتي کمیشن 4 کارکوونکي او 2 پولیس زخمیان شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو تر سره کېدل نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان یوه ژمنه پر ځای کړه. صلاح الدین ربانی دا خبره پرون په کابل کې د ګڼو هیوادونو سفیرانو ته په غونډه کې وکړه چې د جنوري د کانفرنس د تیاریانو په اړه جوړه شوې وه. دغه سپ افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی یا ماموریت یا یونما په انتخاباتي کمیشنونو غږ کړی چې د رایو په شمیرلو د پایلو په اعلان کې له پوره دقت کار واخلي. یونما پرین په دې اړه په یو اعلامیه کې ویل چې افغانانو په سختو ننګونو کې رای ورکړه او دا ماموریت هیله لري چې انتخاباتي ادارې رای په سمه توګه وشمیري او جعلي رای باطلې کړي. د انډونیشیا هواباس اداري چارواکو ویلي د لاین ایر شرکت یو الوتکه له جکارتا ښار څخه پانکال پنینګ ښار ته روانه وه چې له سوماټرا جزیرې سره نږدې په جاوا سمندرګي کې وغورځېده. چارواکي وایي په دې الوتکه کې شاوخوا 138 کسان ناست وو. تر اوسه د بچ پاتې کسانو په اړه هیڅ معلومات نه لري. ځینې رپورټونه په الوتکه کې د ناستو کسانو شمېره 139 یادوي. د انډونیشیا ملي امدادي ادارې ویان یوسف لطیف نن په یو پیغام کې پیښه تایید کړې ده. د انډونیشیا هوا باس ادارې ویاند یوهانس سیریت ویلي له الوتکې سره د رابطې پرې کېدو لږه شیبه وړاندې ورته هوایي ډګر ته د بیرته ورتللو ویلي وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي د سړې جګړې د وسلو د کنټرولولو د یوې معاهدې په اړه د امریکا د پښتنو د ځوابونو په فهرست کار کوي. لاروف پرون وروستو لاغه دا خبره وکړه چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې منځني واټن ویشتونکو اټمي وسلو د کنټرولولو له یوې موافقې اوسي. ولسمشر ټرمپ د اوږدې مودې راهیسې لګېدلي تورونه تکرارولو سره ویلي چې ماسکو د دې تړون سرغړونه کړې ده. سرګی لاروف د روسیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د ولسمشر ټرمپ لخوا د دې اعلان څو ورځې وړاندې په مسکو کې د امریکا سفارتخانې د روس بهرنیو چارو وزارت ته د پښتنو یو لوی فهرست استولی دی. نوموړي زیاته کړه دا به زیاته ښه وي چې له روسیې سره په برابره بنیادونو اړیکې وساتل شي او دا ضروري نه ده چې ملګري وي. او اخیری خبر دا چې د شام چارواکو په دمشق کې د ملي میوزیم یو برخه د پاسه شپږ کال وروسته د خلکو لپاره بیرته پرانسته. د میوزیم دا برخه د شام کورنۍ جګړې پر مهال بند کړل شوې وه. د کلتور وزیر محمد الاحمد پرون ویلي د نړۍ د مشهوره نوادراتو لرونکي د دې میوزیم پرانسته د جګړې وهلي هیواد د شام د امنیت او خوندیتوب پیغام ورکوي. دا میوزیم په 2012 کال کې له دې وجې بند کړل شوی و چې په دې کې موجود پخواني شیان خوندي وساتل شي. هم له دې کبله له دې میوزیم څخه زیاتره شیان پټو ځایونو ته انتقال شوی دی. د شام ولسمشر بشار الاسد حکومت روان کال دمشق له وسلوالو څخه پاک او خوندي کړ، خو د شام په ځینو نورو برخو کې اوس هم جګړه دوام لري. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. اوس هم د همکار نه د کرن صوبای او د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 130 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 130 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 115 روپۍ 40 پیسې او 116 روپۍ شل پیسې. یو ایرو 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ شل پیسې. یو عرب اماراتو درهم 35 روپۍ شل پیسې او 35 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 40 روپۍ 50 پیسې او 40 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 10 پیسې او 1 روپۍ 20 پیسې. او 340 تیراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلیرش ساعتو کې به په پېښور، بنو، جوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت نهي شو کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 شو کم نه کم 14، په جوب کې به زیات نه زیات 28 شو کم نه کم 9، او په کوټه کې به زیات نه زیات 25 شو کم نه کم 6 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې بواوري پروند خیبر پختونخوا په بنو کې د پختون اشغورن غورسنګ جلسه وشوه.
دا د کام لوی پاتون دی، دا د مظلومینو جلسه ده.
د پاکستان وزیر اعظم ویلی داسې یو نظام یې جوړ کړی دی چې تر مخه به ولس له حکومت نه پوښتنه کولی شي. خو سیمونکی وایي
بنیادی خبر دی چې کوم ډول مکه راځي او نه څه دغه په شهر عوامي هغه باندې دغه ریډیو دی، دغه ټي وي دی، دغه اخبار دی، په دې باندې دا اویرنس یا دا د مشورتیا لپاره خبره شته.
او 19 پروگرام د مشال مرکه کې د قبایلي چارو پوهه او پخوانی سفیر ایاز وزیر خبرې اوري.
که د نورو علاقو کې اومغه خلکو له قدرت ورکوي چې تاسو خپل علاقه ډیولپ کړئ، نو په فاټا کې دا قدرت ولې نه ورکوي؟
دا مشال تر څنګ یې باور. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، پروند خیبر پختونخوا په بنو کې د پختون ژغورن غورزنګ یو جلسه وکړه چې پکې د تحریک لسګونو مشرانو او زرګونو پلویانو برخه واخیسته. جلسې ته د وینا پر وخت غورزنګ مشر منظور پښتین اول دوی به د پختنو د حقونو لپاره خپل مبارزې ته دوام ورکوي او وخت په وخت به د پختونخوا او پاکستان په بیلابیلو سیمو کې خپل جلسې جاري ساتي. په جلسه کې هغو کورنیو په ځانګړي ډول میرمنو او ماشومانو هم ګډون وکه چې خپل خپلوان یې ورک تھی او دوی یې پړه پر حکومتي ادارو اچوي. بلخوا حکومتي ادارو ویلي دوی د ورکو خلکو لټون کوي او د دوی په وینا زیاتره شمیرې موندل شوی هم ده. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورت کې.
جلسه ته د غورځنګ مشرانو په ویناو کې وویل ټولې غوښتنې آئینی او قانوني دي او د خپلو حقونو لپاره نه ستړی کېدونکې مبارزه کړي. د پاکستان قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر وینا کې وویل د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې دغه د مظلومو او غم ځپلو جلسه ده چې دلته میندې ماشومان او سپین ګیري په خپلو ورکو خپلوانو پسې ګرځي.
دا د مظلومینو جلسه ده، دا د غمزده خلکو جلسه ده. دلته منځ یې راغلی دي، د خپلو زامنو تصویرونه یې اخیستي دي، په خپل ورکو پسې ګرځي. او ریاست ستا آواز ته نه شوای اورېدلی، ستا آواز نورو خلکو اورېدو، خو هغه یې هم په تا نه وپېرځو او ستا نه یې نیټورک بند کړو.
جلسه تا د ورکه کړل شوو خپلوانو، میندو، سپینګیرو او ماشومانو هم ویناوی وکړی او د خپلو خپلوانو را خلاصېدو او لیدو ارمان او غوښتنې یې کولې. پاکستان دولت د غورځنګ غوښتنو په ځواب کې وخت په وخت ویلي چې د دوی ډېرې غوښتنې منل شوې، چې ځینو سیمو کې فوز واک سول انتظامیه او پولیسو ته سپارلې. دله درکه کسانو لپاره یې څه کمیشن جوړ کړی، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د دوی غوښتنې نه دي منل شوې او کله هم چې د خپل حق لپاره پورم نه اجتماع کړي نو ورته خنډان جوړوي او ملګری یې جیلونو کې بندیان شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته متحده مجلس عمل لخوا په اعلان شوی ټولګوندیزه کانفرنس کې لګډون نه انکار کړی دی. له نوموړي سره د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمان پرون ولیدله، ورته یې د ګډون بلنه ورکړه. بلخوا د اپوزیشن بل مهم ګوند پیپلز پارټۍ به په کانفرنس کې ګډون کوي. ټاکل شوی دا چې غونډه به د اکتوبر په 1 نیټه وشي. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ نور.
د جولای 15 تر انتخاباتو وروسته د عمران خان په مشرۍ د جوړ شوي حکومت پر ضد دا لومړی ځل دی چې ټولګوندیزه غونډه رابلل کېږي. تر دې وړاندې د اپوزیشن ګوندونو لخوا سوي ټول کانفرنسونه د جولای 15 انتخاباتو په اړه وو چې پکې تور لګولی وو چې په ټاکنو کې داندلې سوې ده. د حکومت د کارکردګۍ او تګلارو په اړه دغه اوسنی کانفرنس د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمان رابللی دی. نوموړی کوشش کوي چې د مسلم لیگ نواز رهبر نواز شریف او د پیپلز پارټۍ مرستیال مشر آصف علي زرداري په کانفرنس کې ګډون ته رضا کړی. آصف علي زرداري په غونډه کې ګډون ته سلاسوي، خو پرون له مولانا فضل الرحمان سره په ملاقات کې نواز شریف له شرکت انکار کړی. د مسلم لیگ نواز یو مشر او په سینټ کې د اپوزیشن لیډر راجا ظفرالحق د نواز شریف په کانفرنس کې د ګډون نه کولو د وجې په اړه مشال ریډیو ته وویل
میر صاحب نے شروع سے یہی موقف رکھا ہوا ہے کہ ابھی تک وہ
میر صاحب لاول ورزی دا دریس خپل کړی دی چې هغه لا هم د خپل میرمنې په وفات کې دوه غمجن دی او خلک د فاتحې لپاره ورزی نو نشي کولای په سیاسي سرگرمیانو کې برخه واخلي. هغه به په خپل ټولګوندیزه کانفرنس ته نه ورزی. البته ویلي دي چې د مسلم لیگ نواز د لوړې کچې یو ډله به پکې ګډون کوي.
خو د پیپلز پارټي یو مشر سینیټر گیان چند وایي پیپلز پارټي به په کانفرنس کې ځکه ګډون کوي چې د ده پیدا د عمران خان په مشرۍ د اوسنی حکومت تګلاري د هیواد لپاره تاواني دي.
ملک لمالی بحران سره مخامخ دی. که څه هم موږ ترهګري کنټرول کړې ده، خو بیا یې هم جرړې په مکمله توګه ختمې نه دي. د حکومتدارۍ مسله شته. زمون په بهرنۍ تګلاره کې ځای پر ځای کمزوریانې دي. نو پر دغو ټولو خبرو به بحث کیږي چې په کومو خبرو کې حکومت ته د لارښوونې ضرورت دی او کومې هغه خبرې دي چې په اړه یې پر حکومت دباو واچول شي چې دغه غلطې لارې مخ خپلوي.
د عمران خان د حکومت شاوخوا 2 میاشتې پوره سوي، خو د څېړونکي مرتضی سولنګي په وینا بریالی سوی نه دی چې د هیواد مهم ستونزې هواری کړای سي. د پوینا د دې سربیره هم ورته ښکاری نه چې ډول کندیزه کانفرنس به د اوسنی حکومت پر ضد اولس لارو کوڅو ته راوباسي.
یہ کانفرنس دا پیپلز پارٹی دا مهم مشرانو په خاصه توګه د آصف علی زرداری او د هغه د خور فریال تارپور پر ضد د جوړ شوی او مقدمو او پکې د هغوی د نیول کېدو امکان او اندېښنو او همداراز د مولانا فضل الرحمن صاحب د زیاتیدونکو یوازیتوب په پس منظر کې کیږي. دا خبره هم سمده چې د عمران خان حکومت په تیرو دوو میاشتو کې څه شاندار کامیابی نه ده ترلاسه کړې، خو ولس دا وخت په لویه کچه احتجاج کول نه غواړي، نو دغه کانفرنس به له ناستې پاستې پرته هیڅ ارزښت ونه لري.
خو خپل تحریک انصاف دا دریځ لري چې د پاکستان د احتساب قومي ادارې نیب د ځینو سیاسي مشرانو پر ضد د درغلۍ مقدمې پیل کړې، نو ځکه دغه مشران کوشش کوي چې پر حکومت نیوکې وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم ویلي داسې یو نظام یې جوړ کړی دی چې ورسره به ولس اوس مستقیمن د حکومت محاسبه وکړی شي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې د سیټیزن پورټل په نوم د دغه پروژې افتتاح وکړه. هغه ویل اوس خلک له دې پروژې نه په ګټې اخیستو کولی شي چې د حکومتي پریکړو خلاف خپل شکایتونه جمع کړي، خو بلخوا کارپوهان وایي دا ډول پروژې نمایشي بڼه لري او عملاً د خلکو د ستونزو او شکایتونو د هوارۍ لپاره څه نه شي کولی. نور تفصیل اسلام آباد احمد الله بیانوي.
پرون د اتوار په مازیګر په اسلام آباد کې د پاکستان سیټیزن پورټل پرانیستې دستوري ته عمران خان وویل د سیستم د لارې اوس هر څوک خپل شکایت درج کولی شي او د اولس د شکایتو له وجې د سرکاري ادارو په افسرانو او وزارتونو به فشار زیاتیږي چې خپل کار په صحیح توګه وکړي. د نوموړي وینا وه د نظام تر لاندې به ورته هر اونۍ راپور ملاویږي چې د ملک په مختلفو سیمو او وزارتونو کې څه روان دي او په لومړي ځل په ملک کې حکومت د احتساب وړ جوړ کړی شو. چکم سسٹم جوړ کړی شوی دی د لوجه پړومبي ځل سرکاري افسران وزارتونه او سیاستدانان ټول ولسته جواب دی شو، ځکه چې د سسٹم لوجه د ملک دننه او یا په نورو ملکونو کې ناست پاکستانیان نیغ په نیغه وزیر اعظم شکایت سل سره تماس نیولې شي. د دې سسٹم لوجه به موږ ته هم معلومیږي چې د ملک په هر برخه کې څه روان دي، په سرکاري دفترونو او وزارتونو کې څه روان دي. د ټولو نه مهمه دا چې پالیسیان به اوس د ولسته خواهشاتو مطابق جوړیږي. مثلا په اسلام آباد کې د خلکو غوښتنه میټرو استه کنه پاکی اوبه، نو د اولس د شکایتو ورستو مونږ ته معلومیږي چې دای څه غواړي. اوس د ملک هر وګړی کولای شي چې خپل موبایل د لارې نه صرف حکومتي ادارو ته خپل आवाज ورسوي، بلکې که څوک د کمی اداري یا یو افسر نه څه شکایت لري نو وزیر اعظم دفتر کې جوړ پاکستان سیټیزن پورټل ته خپل پیغام لیږل شي او حکومت به په مخصوص وخت کې هغوی ته جواب ورکوي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ایوی غیر سرکاري ادارې مشر شاهد الله جان مشال ریډیو ته وویل حکومت د دین وړاندې هم د اولس ته اسانۍ لپاره یو شمیر نور قانونونه مخې ته راوړي دي، خو له بده مرغه نه خو ترې اولس په صحیح توګه خبروي او نه پرې عمل درآمد کوي. پاکستان تحریک انصاف گند په خیبر پختونخوا کې په خپل تیر حکومت کې د ولس لپاره د همداسې یو ویب پورټل پرانیسته کړی و، خو شاهد الله جان وایي حکومت دی ولس ته په ډاګه کړي چې دغه سیستم د لارې د څومره خلکو ستونزې حل کړي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ویلي حکومت د مدرسو په نصاب کې د بدلون هیڅ پلان نه لري. اسد کیسر د اتوار په ورځ په سوابۍ کې یو کانفرنس ته د وینا پر وخت ویل چې په دې اړه د رسنیو لخوا ورکړل شوي ټول معلومات غلط دي. دا په داسې حال کې ده چې پخپله عمران خان هم تر دې وړاندې ویلي وو چې د مدرسو په نصاب کې د داسې بدلون ضرورت دی چې زده کوونکي یې د عصري تعلیم د زده کوونکو په شان علم او پوهه ولري. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار عبدالحی کاکر ناور.
د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د سوابی په پنجپیر کې جوړ شوی درې ورځنی کانفرنس ته پروند وینا وکړه. نوموړي په خپله وینا کې ویل د واکمن تحریک انصاف له لوري د مدرسو په نصاب کې د اصلاحاتو راوستلو خبرونه ګنګوسي دي.
په میډیا کې ځینې معلومات ورکړل شوی دي چې حکومت خای د مدرسو په حواله پالیسی جوړوي. دا غلط معلومات دي چې د مدرسو نصاب بدلول کیږي. زه قسم خورم چې داسې هیڅ پروګرام او منصوبه نشته. دا غلط معلومات او ګنګوسی دي، دې ته هیڅ وګ منیسي. ستاسو ورور چې هلته وي نو داسې هیڅ کار به نه کیږي. عمران خان چې وي داسې به نه کیږي.
خو اسد قیصر په مشخصه توګه د هغو رسنیو ذکر ونه کړ چې د پوینا د ګنګوسی خبروي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې د مدرسو نصاب بدلول د تریکي انصاف د انتخاباتي ایجنډا برخه وه. عمران خان ترامو انتخاباتو لمخه د 2013 کال د می په میاشت کې په حکومت کې د راتلو په صورت کې د سل ورځني انتخاباتي ایجنډا اعلان کړی و. نوموړي ویل چې په واک کې له راتلو سره سم به د مدرسو په نصاب کې داسې بدلون راولي چې په نتیجه کې د ده په وینا د عصري تعلیم د طالب علمانو په شان د مدرسو زده کوونکي هم ډاکټران او انجینران سي. د جولای 15 انتخاباتو په نتیجه کې د عمران خان حکومت جوړ شو او نوموړي د اکتوبر پر 3 نیټه د وزیر اعظم په دفتر کې له دینی عالمانو او د وفاق المدارس له مشرانو سره ملاقات وکړ. پر دې مهال عمران خان وویل چې په هیواد کې درې قسمه نصاب ورښودل کیږي چې له وجې تعصب خپرېږي او د مدرسې زده کوونکي په ټولنه کې یوازې کیږي. عامر رانا په پاکستان کې د ترګرۍ انتها پسندۍ او مدرسو په اړه څېړنې کوي. نوموړي مشال ریډیو ټول چې په نصاب کې بدلون راوستل د تریک انصاف حکومت لپاره مشکل کار دی.
خاص طور کے اوپر جو مدرسہ کا ایشو ہے، ظاہر کہ وہ اگر
خاص طور پر مدرسوں دے اصلاحات خبر کچھ کوی حقتا د گٹے پر جائے تاوان رسیدل شی او مذہبی طبقہ د حکومت خلاف کیدل شی. زما په فکر حکومت دا وقت په داسې حالت کې نه دی چې مذہبی طبقه مخالفت شروع کی.
مخالفت مول نه مذہبی طبقه
په پاکستان کې د مدرسو پر حساب کې د بدلون راوستلو موضوع تر ټولو لانجمنه ده. په دې لړ کې د جنرال مشرف پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نواز حکومتونو هم کوششونه وکړل، خو د مذهبي ګوندونو او وفاق المدارس د مخالفت له کبله خپل پلانونه عملی نکړای شو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو د پاکستان د پخوانی ولسمشر ممنون حسین په امر د روان کال په پیل کې پر سختریزو ډلو جماعت دعوا او فلاح انسانیت تنظیمونو بندیز لګول شوی وو، خو د صدارتي آرډیننس وخت معلوم وي او که قانون ترې جوړ نشي د یوې ټاکلې مودې نه پس ختمیږي. اوس دغه امر وخت ختم شوی خو موجوده حکومت لا هم پر دغو تنظیمونو د بندیز خبره په اسمبلی کې نه دا وړاندې کړي. څېړونکي وایي که پاکستان غواړي چې ځان د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د خړ لیست وباسي او د ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې خیشي، نو باید پر هغو ټولو وسلوالو تنظیمونو بندیز ولګوي چې پرې نه یوازې په پاکستان بلکې په ګاونډیو هیوادونو کې هم د تراګرو پیښو تورونه دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د پخوانی ولسمشر ممنون حسین د هغه امر موده پر روانه میاشت کې پای ته رسیدلې ده چې تر مخه یې په جماعت الدعوا او فلاح انسانیت تنظیمونو پابندي لګول شوې وه. دغه دواړه تنظیمونه لا هم په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد کامی ادارې نیکټا په وبپاڼه د ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو په لیست کې شامل دي. د پاکستان له آئین سره سم د ولسمشر امر یا قانون څلور میاشتې موده لري او باید له پارلمانه منظور شي چې دایمي حیثیت ولري، خو د حافظ سعید د خیریات تنظیمونو په اړه د ولسمشر دغه امر ونه غځول شو، نو ځکه یې روانه میاشت موده پای ته ورسېده. د قانوني چارو کارپو افتخار ګیلانی وایي که حکومت وغواړي نو د دغه امر یا آرډیننس موده غځولی شي او زیاتوي. د جماعت دعوا او فلاح انسانیت تنظیمونو مشر حافظ سعید دی چې پرې د 2008 کال د ممبئی حملو تور هم دی، خو هغه پر خپل ځان لګیدلي دغه تورونه ردوي. د دغو دواړو تنظیمونو په اړه دا هم ویل کیږي چې د ناقانونه ګرځول شوې وسله والې ډلې لشکرې طیبه سره تړاو لري. د دفاعي چارو کارپو لیفټیننټ جنرال ریټایر طلعت حسین وایي که پاکستان په هغو ټولو تنظیمونو او وسله والو ډلو بندیزونه عملي نه کړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې دي، نو دغه به په نړۍ کې پاکستان یوازې کړي او په هیواد دننه به له نامنیو د پیښو پیښو سره مخ شي.
پاکستان ته د فاینانشل اکشن ټاسک فورس لخوا هم د ځینو سختو ګامونو د پورته کولو ویل شوی دی. له دې سره سره داسې ټول تنظیمونه باید ختم کړل شي. دغو تنظیمونو پخوا هم د پاکستان پیژنګلو ته تاوان رسولی. پاکستان باید د امن لاره خوښه کړي او جمهوري ادارو ته وده ورکړي. که چیرې داسې تنظیمونه فعاله پرېښودل شي، نو دا نه یوازې د پاکستان لپاره خطر دی، بلکې د نورو هیوادونو سره هم اړیکې خرابېدای شي.
د امریکا په ورجینیا ایالت کې میشت اسیلونکي عارف جمال چې د کشمیر په جهاد او د جماعت الدعوا پر فعالیتونو کتابونه هم لیکلي دي، وایي پاکستان د دغه تنظیمونو د بندولو په اړه لا یو ګام هم نه دی پورته کړی او زیاتوي.
باید ټولې وسله والې او ترهګرې ډلې ختم کړي. داسې آسان کار هم نه دی، وخت به پرې لګي، خو باید حکومت دا هم وایي چې دوی به تر کله پورې دغه ادارې او تنظیمونه ختموي. خو زما په فکر له بده مرغه پاکستان لا هم په دې اړه لومړی ګام نه دی پورته کړی. خو که چېرې حکومت دغو تنظیمونو ته داسې وایي چې که تاسو نه خفه کیږئ، نو موږ به په تاسو بندیز ولګوو او تاسو په بل نوم کار پیل کړئ، نو بیا داسې خو نه کیږي.
د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلۍ یو غړی محمد شبیر علی وایي ګوند یې لا هم په دې اړه څه فیصله نه ده کړې چې په دغو تنظیمونو به بندیز پر ځای ساتي که نه. اوریدونکو، د ډان ورځپاڼې په یوه لیکنه کې پوښتنه راپورته کړل شوې چې په پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره هڅې ولې هر وار ناکامي کی؟ آیا دې ته حکومتي توجه کمه ده که نه؟ په تعلیم باندې حکومتي لګښت کم دی، خو د دې لیکنې تر مخه د دې نه علاوه ځینې نور مهم وجوهات هم دي چې د پاملرنې ته ضرورت لري. د لیکنې مهمې برخې د منور شانو.
ډان ورځپاڼې د لیکوال او استاد ډاکټر پرویز هودبای لیکل شوې مقاله خپره کړې چې پکې نوموړي په پاکستان کې د تعلیم معیار او پرمختګ ته کتنه کړې ده. دی لیکي چې موجوده حکومت د تعلیم د ودې لپاره یو کاري ډله یا ټاسک فورس جوړ کړي، خو د ده په نظر دا به هم د پخوانیو حکومتونو د هڅو په څیر بریالي نشي، ځکه چې په دې لړ کې بنیادي مسلې ته پام نه کیږي. هود بای وای په پاکستان کې اکثر دا خبره کیږي چې په تعلیم باندې کم لګښت دی، خو دی وای په نړۍ کې داسې هیوادونه شته چې لدې هم په کم لګښت خپل نوي کلته معیاري تعلیم ورکوي. بیا دا ویل کیږي چې استادان سکولونو ته نه ځي، او یا ګوس سکولونه، یعنی چې په کاغذونو کې موجود وي خو په اصل کې نه وي، هم شته چې له وجې یې تعلیمي هلې ځلې متاثره کیږي. خو که دا حمل شي، بیا به هم پاکستان د تعلیم په حواله په نړۍ کې ښکته درجه ولري. د ډاکټر هود بای په وینا اصل مسله دا ده چې په دې هیواد کې په یو وخت کې دوه تعلیمي نظامونه چلیږي او دواړه د یو بل نه ډېر فرق لري. یوې خواته په مدرسو کې دینی تعلیم او بلې خواته په سکولونو او کالجونو کې عصري تعلیم ورکول کیږي. لیکوال وایي دا دواړه د علم برخه ده او دواړه ضروري دي، خو یو زده کوونکي ته د دواړو د ښوونې طریقې جدا جدا دي. او ستونزه دا ده چې په پاکستان کې دواړه په یوه طریقه ښودل کیږي، یعنی په دینی تعلیم کې هر څه د عقیدې په بنیاد چلیږي او په هغې کې شک یا د تنقید گنجایش نشته. دویمه دا چې هغه به تل یو شان وي او هیڅ بدلون پکې نه وي، خو په عصري علومو کې د شک، تنقید او هر ډول پوښتنې گنجایش وي، او په دې کې به وخت په وخت بدلون کیږي، یعنی په دې کې د انسان د ضرورت مطابق نوي موضوعات شاملېږي او ځینې بیا لري کیږي. ډاکټر اوهود بای لیکي په دې هیواد کې عصري علوم هم د دینی علومو په طرز ښودل کیږي چې پکې هیڅ بدلون نه راځي او زده کوونکو ته پکې د پوښتنې او خپل سوچ کولو اجازت نه وي، یعنی چې استاد ورته سخای هغه به یادوي او په هغه به یې امتحان اخیستل کیږي. اصل مسله دا ده، او چې دا حل شي، نو هله به په دې هیواد کې د تعلیم معیار ښه کیږي او وده به کوي. ګنې دا ټاسک فورس به هم د تیر په څیر ناکامه کیږي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز. لنډې څپې 2110. 15,015. 13,580. اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ماسپخینه انیستې یو نیمه بجا شوې ده. لړ خبرونه زموږ د همکاري انیسا اجمل ناور.
پختون ژغورنې تحریک پرون د بنو په جلسه کې د پښتنو په سیمه د امن راوستو د لادرکه کسانو خوشي کېدو غوښتنه یو واري بیا کړې ده. جلسې ته د تحریک مشر منصور پښتین ویل پښتنو ته د حقونو ترلاسه کېدو پورې به خپله مبارزه جاري ساتي. د خیبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې یو بس کندې ته د غورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي. په سیمه کې پولیس افسر عبدالغفور رسنیو ته پرون ویلي دا بس د ګلګت بلتستان له غبرتي سیمې څخه رابلپنډیا ته روان و. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر ویلي چې حکومت د مدرسو په نصاب کې د بدلون هیڅ پلان نه لري. اسد کیسر پرون د سوابه په پنجپیر کلي کې یوې غونډې ته وویل چې د مدرسو په نصاب کې د بدلون په اړه په رسنیو کې ورکړل شوي معلومات غلط او ګنګوسې دي. نن په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیشن دفتر مخ ته ځانمرګي برید شوي چې پکې لږ تر لږه شپږ تنه زخمیان شوي دي. د کابل پولیسو ویان بصیر مجاهد ایف پی ته ویلي برید د انتخاباتي کمیشن د کارکوونکو له ګاډي سره په 100 متره فاصله کې شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو ترسره کېدل نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان یوه ژمنه پرتی کړه. نوموړي دا خبره پرون په کابل کې د ګڼو هېوادونو سفیرانو ته په غونډه کې وکړه چې د جنوا د کانفرنس د تیاریانو په اړه جوړه شوې وه. د انډونیشیا هواباز اداري چارواکو ویلي د لاین ایر شرکت یوه الوتکه چې له جکارتا ښار څخه پانکال پنینګ ښار ته روانه وه له سوماټرا جزیرې سره نږدې په جاوا سمندرګي کې اوغرڅېده. چارواکي وایي په دې الوتکه کې شاوخوا 138 کسان ناست وو او تر اوسه د بچ پاتې کسانو په اړه هیڅ معلومات نه لري. او د شام چارواکو په دمشق کې د ملي میوزیم یو برخه سو د پاسه شپږ کاله وروسته د خلکو لپاره بیرته پرانیسته. د کلتور وزیر محمد الاحمد پرون ویلي د نړۍ د مشهوره نوادراتو لرونکو د میوزیم پرانیسته د جګړې وهلي هیواد د شام د امنیت او خوندیتوب پیغام ورکوي.
اوریدونکو اوس هم رازو د مشال مرکې ته. د نن په مرکه پروګرام کې د قبایلي چارو کارپوه او پخوانی سفیر ایاز وزیر خبري اوري. د نوموړي سره دا پروګرام د مشال لیډو خبريال احمد الله کړي نو راځي چې تفصیلی مرکه واورو.
مشال مرکه
اوریدونکو په مشال مرکه پروگرام کې درته احمد الله هرکلی ویم. نن را سره پخوانی سفیر ایاز وزیر صاحب موجود دی او سره خبرې کوو د فاټا اصلاحاتو د هغوی د ژوند په باره کې. ایاز وزیر صاحب شروعات د فاټا نه کوو. خلکو غوښتنه هم کوله چې اصلاحات دی وشي. څه ګڼئ چې کوم اصلاحات خلکو غوښتل آیا هغه شانتې په عمل درآمد روان دی که نه؟ تاسو ګڼئ چې دې کې مسلې شته دی؟
بالکل مغز رنگ نه دی شوی څنګه چې خلک غواړي. ګوره په یوه شي بسر سره خلاص کو چې د فاټا په اصلاحاتو باندې هیچا اعتراض نشته. هر قبایل غواړي چې قبایلي علاقه د ډیولپ شي. فرق تش دا چا صبح غوښته چا مرجر غوښتل. نو هغه دپاره حکومت وقتاً فوقتاً مختلفې کمیټې جوړولې حتی چې د سرتاج عزیز صاحب په سربراهۍ کې د 50 کسانو کمیټي جوړه شوه چې دا فیصله وکړي چې د فاټا حیثیت څه وي. اوس چې مرچ دکړه خو د خدای ظالمانو خو اکار خو کوي کنه. تش دا فرق دا دی په کاغذ کې فاٹا نوم بدل شو. هر ایجنسی ڈسٹرکٹ شو پولیٹیکل ایجنٹ ڈپٹی کمشنر نامینیٹ شو. دا فاٹا لالس زائے وا نو آدھے مئی نہ ترو سپورے دا پا دینا مخ کے ایف سی آر او پا کے سا کنٹرول دا حکومت نو دے مئی کے دا بل پاس شو. دے بل نہ ترو سپورے دے پاکستان قانون التا نہ دیتا لے نو خلق پا خپلا غلا اینڈ آرڈر مینٹین کئی نو دا بد قسمتی دا چھ ترو سپورے دے فاٹا نہ دے ڈیولپمنٹ دا پارا نہ دے ریفارم دا پارا پولیٹیکل یا اکنامک په هیڅ حیثیت په فاټا کې هیڅ نه دي شوی.
ایاز وزیر صاحب تاسو د قانون خبره وکړله چې مخکې خو ایف سی آر خو اوس پکې هیڅ قانون نشته دی. قومي اسمبلی وه هغې خو د سپریم کورټ های کورټ چې کوم دغه وو هغې هلته وغځوه. نو څه ګڼئ چې دا ولې په صحیح توګه هلته نه عملي کیږي؟ مشکلات څه دي په دې کې؟
ګوره مشکلات دا دي چې د فاټا دا بل چې دوی پاس کړي په دې ټوله سلسله کې د فاټا د خلکو ګډون نشته. په کار خدا وه چې دا معامله د فاټا ده د فاټا خلک په کیپی کې راګډوي نو هغه سره خو مشوره وکړي په کار وځ د هغه کمیټي جوړوي قبایلی سیمه کې د هر قوم یو طریقه ده چې څنګه خپل مسلې حل کوي نو د ټولو قبایلی سیمه نه یو آنمونه یو کمیټي جوړېدای شو د 500 150 کسانو ده وای خو په هغه کې به هر قوم د قبایلی سیمه نه ریپرزینټیټیو وای چې هغه یو قسم خ پیکج ورکړی وای چې د ایف سی آر ته لرې کې لرې کې ورکې کا خوشې قانون دی خو د نوي شي ته چې ورګډوي په دې طریقه مو ورکړ نو الار به د قبایلو خپله وته خیلې وه نو آ د قبایلو نه تاپوسو نه کړی شو نو اوس پې نه پوهېږي حق ایریان دی چې مونږ په فاټه څوک فاټه سره همیشه زیاتای شوی دی دا زربیاز بوګوره په دې کې د قبایلو کورونه وران شول د قبایلو مارکیټونه وران شول د قبایلو سړي مړه شول تباه برباد
تیر حکومت شپه د شپه دا بیل منظور کو دی پشا څه وجه کېدلی شوله دا پریشر چې د کم طرف راغی چې دی دا بیل دومره زر منظور کو
په دې پورا د پښتنو ټوکا را یاد شو چې د میزایل نه چا تپوس وکړو چې تا خو وزرم نشته دا دومره تیز څنګه نو هغه ورته وویل چې کور د خراب نشته وروسته خو وګوره چې پلاکۍ کې مې څه بلېږي همدغه رنګ ستا د فاټه دا بیل و د مرجر چې هغه قوتونه څوک چې د میزایل غوندې زور لري اور یې پکې بل که خلکو کېناستل همغه خلکو ووټ وکړه چې اول یې نه ته
دغه قوتونه څوک
ظاهره خبره هغه قوت چې دا زور لري چې په هغو خلکو دا خپله خبره ومني فوج غوښته چې فاټه مرجر وکړي نو بس فوج غوښته فاټه مرجر یې وکړو خلاص شو نه د خلکو نه تپوس شته نه دلته د اسمبلی د ممبرانو نه تپوس وشو که یوه ممبر پې ډسکشن کړی وي تپوس یې وکړه د یوه ممبر نه علاوه قبایلي که نورو ممبرانو پکې ووټ هم اچولی وي خو تپوس یې وکړه سبا بله ورځ د اسمبلی ختمېږي تا هغوی ته وایي چې دا پاس کوه خو بیا هلته چې پېښور لا یوړه پېښور کې خو آخرانۍ ورځ چې هغه د اتوار ورځ وه په سنډه چوټي وي ټول راوغوښتل آخرانۍ چارې پیدا وکړه هغوی نه اپروول راواخست بیل پاس شو
کله چې موجوده حکومت راغی په اگست میاشت کې نو په 6 سپتمبر باندې عمران خان خیبر پختونخوا گورنر په مشرۍ کې ټاسک فورس جوړ کړ او هغه له کار دا ورکو چې تاسو فاټا اصلاحات زر تر زره عملی کول 3% ان اف سی ایوارډ خبره پکې وشوله نو څه ګڼي چې دا ټاسک فورس د 6 سپتمبر نه واخله تر اوسه پورې خپل دا کار په داسې طریقه کړی چې دا اصلاحات دی واقعي عملی کولو کې سنجیده ښکاري
د فاټا بدقسمتي دا چې فاټا همیشه لکه د سکول لیبارټری چې وی چې ماشومان پکې دارنگ فاٹا د دا دے بارن خلق دا پارا و تجربہ گا دا یو شے پہ اگوری دانا دے ٹک دابل شے اگوری دارنگو کئی دارنگو کئی چی چو پوری دے دے فاٹا خلق پہ دے سلسلہ کی انوالف کڑی نوی اگوی تا دے دا شے والا کڑی نوی چی اگوی لار دا تا ہو کئی اگوی دا ڈیولپ کی بارنی خلق نشی کول ٹاسک فورس اگورا سوک تی پکے یو نیم برای نام پکے قبائلی شاید وی چی دوی سر منسٹر وی خود قبائلی نمائندگان تر اوسه پورې چې هر څه د فاټا د پاره شوی دی په هغه کې د فاټا نمائندگی نشته که د فاټا نمائندگی په کې وای دا شی به خراب شوی نه و ان اف سی ایوارډ فاټا ریفارم کمیټي یا سرتاج عزیز کمیټي هغوی ویلي وو په هغه وخت کې چې د ان اف سی نه به 3% راخلو چې هغه 90 اربه روپۍ په کال جوړې دي لس کاله دا روپۍ به د مرکزي حکومت نه راخلي د ان اف سی نه چې دا به مرکزی حکومت په فاټا کې لګوي نو بیا به چې ډیولپ شي دا به زم کېږي خو خبره خو یو وړې د میزایل راکټې پې راخلاص کو بل پاس کو هغه کمیټي حکومت نه ومنله اوس پې نه پوهېږي کله په یو ځای کې کانفرنس کوي کله په بل ځای کې کانفرنس کوي کله یوه غونډه کله بله غونډه لاره ته ورکه ده چې څنګه یې جوړه کړو او بله ورځ دلته یو کانفرنس و چې پکې قادری صاحب هم ناست و زرتاج ګل بیبي هم ناسته و اعظم پکې هم نور ملګري و فاټا همدغه خبره کوله په هغه کې ما دغه خبرې وکړه چې دا اوس ما وایي چې د فاټا که تاسو په رښتیا ډیولپ کول غواړئ فاټا تاسو په رښتیا د پاکستان حساب شمارئ نو خو د فاټا خلک همدغسې پاکستاني دي لکه د نورو علاقه که د نورو علاقو کې همغه خلکو له قدرت ورکوئ چې تاسو خپله علاقه ډیولپ کوئ نو په فاټا کې کې دا قدرت ولې نه ورکوي چې خپل علاقہ ډیولپ کی؟ تاسو تر اوسه پورې تلی نه اے تب اوس را ته ډیولپ کې دا خو ناممکنه ده. پاویا کالو کې دې ډیولپ نه کړم اوس به مې ډیولپ کې دا عقل نه مني.
دا نه ګڼي چې حکومت خپل یو کوشش شروع کړ د ټاسک فورس د لارې ځکه څنګه په واک کې راغی فوراً دا کمیټي جوړ کړل نو دې کمیټې د لارې ممکنه نه ده چې هغوی ته خپل حقونه ورکړل شي.
خدای دې وکړي چې په مخې بوزي خو ګوره د پاسټ نه چې عقل زده نه کړي نو راتلونکي واقعات حلقہ ولای نشي. عمران خان زلو احترام کوم سنسیر سړی دی. ما په دې اسلام آباد هوټل کې یو پخوا پروګرام کړی و 2010-11-12 کې نوم زما د فنکشن و قبایل غواړي خپلواکي په هغه کې عمران خان چیف ګیسټ و. هغه کې ویلی دی فاٹا حقوق په د فاٹا د خلکو په ترو حل کوو. د هغې نه بعد اوس عمران خان بل خوا روان دی. خدای دې وکړي چې وی کی خو زما خیال نه دی چې د فاٹا خلک پکې شامل نه وي او فیصلے دلته په اسلام آباد کې کیږي فیصلے په پیښور کې کیږي په فاٹا امپوز کیږي. دا پخوا نه دی چلېدلې چې قبایلی سیمه بیل واف تا وخت کې دا فیصلے یا په جی ایچ کیو کې کېده یا اسلام آباد کې کېده یا پیښور کې کېده امپوز به کړي خو خلکو نه منلې. دا به هم امپوز کوي لکه اوس فاٹا دے مرچ کرا اس میں پولیس آستے ماور دلی دی چی پولیس چند کسان لاڑل پارا ایجنسی کے خلق سارا جرگے تا شروع شل چی دل تا بستانے جوڑو پولیس برا جی قبائلو خپل جرگے اکڑے مامندو جرگا اکڑا آگوی چی پولیس مونگ نمانو خیبر والو جلسہ اکڑا آگوی چی مونگ نمانو نارت وزیرستان نمانی ساوت نمانی چی زت خبریم خلق جرگے کری دی چی دا مونگ نمانو اللہ دارنگا معاملے نکی دارنگا تجربے پا سوات کی شوی دی سواد ریزلت ولی د څو شول د خدای د خاطر تاسو په پروګرام په ترو ځ خپل حکومت ته سوال کوم چې قبایلی سیما ډیر سنسټیو ایریا ډیر استراتیجیک لوکیشن دی. په دې کې د سکار مکه وای چې دشمنانو لا ځای پیدا کړي. خدای دنو کی کب دے فاٹا اور ولا گدا نو بیا شاید چه نور علاقے ہم دس پا کلارا پاتے نش
نو ایز وزیر صاحب گنائی چه دین زیاد نور اور پا فاٹا لگے دلشی چه دا اس پا کم حال روان دے
دا خو یو ٹریلر و چلے دا اللہ دے خیر کی چه اصلی فلم نش جوڑ پا فاٹا دے اما دا یارا دا
تاسو د پولیسو خبره وکړه له په ملک کې د پولیسو کم حال دی دی وجنه د قبایلی ضلع ځنې خلک نه غواړي چې هلته راشي خو ډیر خلک هلته داسې دي چې هغوی وایي چې عدالتونه دې راوغځولی شي دغه شانتې پولیس دې راشي ځکه چې موږ د پولیټیکل ایجنټ د ظلم نه تنګ راغلی یو. جرم یو کس وکړي نیسي پکې ټول خاندان نو که داسې راغی نو سړی به عدالت ته ځي انصاف به غواړي نو یو خو خو خلک د پولیسو هم غوښتنه کوي. بیا نو
ګوره که تیوریټیکلی وګورې نو دا خو ډېره ښه خبره ده چې عدالت هم وي پولیس هم وي لا اینډ آرډر مینټین کوي خو چې دلته په لاندې پاکستان کې مونږ وګورو کوم ظلمونه چې دا پولیس کوي کوم ظلمونه چې په دې عدالتونو کې کیږي چې وای وا مقدمه په سل سل کالو یا په دوه درې پیړۍ تیره شي نه حل کیږي د پیسو بیخ بنیاد په وزي په وکیلانو په ججانو مسله نه حل کیږي. همدغه رنګ پولیس وال چې کوم زیاتې کوي نو هغه کرایم خو کم کړی نه دی ورک کړی ښه نه دی. نو زمانم په قبایلی سیمه کې زیاتې وو پاک سیستم کې بالکل پولیٹیکل تا ډیر پاور وو پولیٹیکل هم پر اشتیا سره دا وخت انصاف به وکړو دومره ظلم نه وکړي لکه دا اوس چې اوس یا به اوس کیږي. نو پولیس مخالف زنه يم د عدالت مخالف زنه يم خو د یو شي سره خلک د سره اچھا خبره لیدلې نه دی اونه پکې په دې تیر کم از کم سل دو سو کالو کې نو ته اوس دا شی وراړه خدا به په داسې طریقه وراړه چې خلک وسره عادت غوندې شي یا خلک تسلیم کی. زه قبایل یم زه دلته منم خو زه ولې منم زما بیک گراؤنڈ وګوره تعلیم میں کړی دی دلته لوی شوی یم تعلیم او د ډیولپمنٹ په وجہ زه دا سسٹم منم. تا ایریا و تا ڈیولپ کړی نه ده تعلیم دې ور کړی نه ده خلکو ته وایي چې دا شی در واخلم نو څنګه یې واخلې دلته دې هېڅ کړین دي پی ورغلی خلک څه کوي ته څه کوي د خلکو سره نه ځای یا خلکو مخالف ځای. نو زه ځکه وایم چې خدای دې نو کی خدای دې نو کی چې په فاٹا کې بیا دا د ٹریلر نه فلم جوړ نشي.
ایاز وزیر صاحب په قبایلی سیمو یا په جرګو فیصلې کې دلیا به پولیټیکل ایجنټ کولی اوس د ټاسک فورس یو غړی او د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری صاحب هغه جرګې ته یو قانوني شکل ورکولو لپاره کوشش شروع کړی دی. آیا څه ګڼئ چې داسې ممکنه به شي چې جرګې ته قانوني شکل ورکړی شي او که دا شکل ورم کړی شي نو د دې به ګټې زیاتې که نقصانات به زیاتې؟
ګوره کېدی ځکه شي چې بلوچستان که وګورې هغه کې هم دغسې علاقې شته چې هلته پولیس نشته هلته معاملې خلک په خپل منځ کې کینی فیصله کوي ستا سیټل ایریا کې بلکې ټی پی کې ګمان کوم چې پی ٹی آئی حکومت دانې کې کمیټي جوړ کړم آ کمیټي به فیصله کا خلک ومني نو د عدالت نه بهر دا کمیټي فیصله منظوره ده کا زه و تا معامله وي نو بجای عدالت ته اول به کمیټۍ ته لاړ شو کمیټۍ فیصله راکړه دیټ از اکسپټبل نو دا رنګ د جرګې ترتیب هم باید چې لږ بدل شي ځکه چې جرګې په قبایلي سیمه کې دوه طریقې وې یو د پولیټیکل جرګه وه چې هغه د پولیټیکل ایجنټ په خپله مرضي وه یوه جرګه د قبایلو خپله په کلي په وطن کې وه چې هغه په رښتیا حساب باندې ریپرزینټیټیو وه هغه به قومونو په خپله سړي ورکړل لکه درې قومونه په یوه ځمکه معامله دي نو د درې واړو قومونو به په هغه کې مشترکه جرګه وشوه نو بیا به یې سړي وټاکل چې تاسو کینئ فیصله وکړئ که دوی نشوه کولی بیا به یې بل قوم نه سړي راوغوښتل په هغوی به فیصله وکړه نو هغه به منظوره وه هغه ډېره زیاته جمهوري هم وه ډېره زیاته خلکو ته قبوله اوس هم قبوله ده هغه وخت هم قبوله وه نو هغه جرګه ورکول به د قبایلو سره د پښتنو سره بالکل سخت زیاتی وي ځکه چې هغه د دوی د مزاج سره د هغوی د کلچر سره ځي په هغه کې هېڅ قسم داسې خبره نشته چې هیومن رایټ وایلیشن وي هیومن رایټ وایلیشن دلته پولیټیکل په جرګه کې ده چې کوم ته تا اشاره اول وکړه ګناه به تا کړی او رانیولی به یې بل خو خو نو اوس هم که وګورو نو چې پټاخه یو ځای کې خلاصه شي نو ټول کلی راونیسي په لګاټ کې کینوي ټوله ورځ ټوله شپه یې کینولي وي نو اوس خو مونږ غږ نه کوو هغه وخت هم پولیټیکل ته قرآن کړی و چې هغه کلی نیول زما په یاد یو وار هم پولیټیکل پوره قوم نه دی نیولی ګناه به تا وکړه ستا د قوم سړي به یې نیول چې په لاس به راغلل خو هغه به زیات نه زیات لاس شل به ونیول قوم خو مثال 50,000 یا 10,000 کسانو ټول خو نه ونیولي که نه وي کوم معلوم و چې هغه ځای کې کلی دی ته راتاو شره ونیسه خو نه شول کولی چې د حکومتي ځای له به څوک راغل د هغه قوم هغه به یې ونیو خو دا اوس خو پوره کلی لیټرلي پوره کلی به راستلی دي ثبوتونه یې دي په نارت کې په ساوت کې
نو وزیر صاحب تاسو دا ویل غواړئ جرګې ته که قانوني شکل ورکړی شي ګټه زیاته ده خو بلخوا د مدني ټولنو فعالان خو دا هم وایي چې په دغه جرګو کې د زنانو بیخي شمولیت نه وي او د هغې نه متعلق چې کومې فیصلې راشي نو هغه هم دا سړي کوي نو څه ګڼئ که بیا دې له قانوني شکل ورکوي نو آیا دې کې د زنانو شمولیت چې دی هغه پکې په کار دی بیا
ګوره زه د زنانو د ریپرزنټیشن خلاف نه یم خو حقیقت به هم ګورو دلته په سیټلډ ایریا پاکستان کې په دارنګ کمیټۍ کې چې د اول ما ذکر وکړو په هغه کې څومره ښځې ناستې نو چې دلته نشته ما ته د قرآن کړی دی چې خبره کېږي په فاټا کې ښځو ریپرزنټیشن نشته په پاکستان کې د ښځو ریپرزنټیشن چېرته دی په کوم ځای کې ښځو ته صحیح حقوق ملاو دي زه وایم چې ښځې ته بالکل برابر حق ورکول پکار دي خو هغه دپاره به اسلام د خدای د قانون او زموږ د تاسو قانون دا دواړه به ګورو نو په هغه به سره ځو که د اسلام نه مخالف ځو هم غلطه خبره ده که زموږ د کانسټیټیوشن نه بهر ځو هم غلطه خبره ده خو په فاټا کې تر اوسه پورې په جرګو کې ښځه نه وه اوس هم امکان کم ځکه لري چې مثلا جرګې فیصله وکړه چې فلانی قوم زموږ نه مني نو راځئ ورځو دا ځای په زور ته اخلو نو ښځه ټوپک اخلي چې په جرګه کې ممبره کېږي خو بیا به ټوپک هم اخلي بیا به یې خلکو سره ځي پردي کلي په غرونو کې به بیا پراته وي هلته به شپې هم کوي نو دا شی زموږ په ښځو زړه مو نه غواړي چې ښځې ته دا تکلیف وکړي یا تکلیف به سړی کوي سړی یې کوي او سړی یې کولی شي خو د ښځې حقوق چې څومره په باقي پاکستان کې خراب شوي دي یا پامال کېږي دومره یقین وکړه ما ډېره دنیا لیدلې ده سفیر پاتې شوی یم چې څومره د ښځې حقوق په قبایلي سیمه کې یا د ښځې څومره عزت په قبایلي سیمه کې دی والله که په دې سیټل لري
نو ایاز وزیر صاحب په عدالتونو کې خو ښځې ججان شته دی یا وکیلانې چې کومې دي هغه شته دی یو کیس صحیح مخې ته وړلی شي نو که داسې بیا د زنانو معاملې راځي نو په کار نه ده چې یو زنانه ناست یو هغې ولا حل کړي
ګوره د زنانو مسلې چې څه په فاټه کې راځي هغه کې ښځې انوال وي خو د پردې په شا په کورونو کې لکه ښځه توره شوه په چا پورې نو د هغې ښځې سره خبرې کوي نو ښځې بیا سړي ته ووایي چې دا زمونږ فاینډینګ دغه دي یا دغه دي سړی نه انټروګیټ کوي ښځې انټروګیټ کوي د ښځې یو قسم انټریکشن شته خو لږ په شا فرنټ کې سړی دي په شا ښځې دي نو ښځو ته هم دا حقوق شته چا سره چې زیاتی کېږي چې خزا و تایو په غور ور کې یو خبر او کې دا بنه کوي دا غلطه ده سړی دیو کې بیا زمانه نو د خزې رول شتا خدا رنګ رول نه دی لکه دلته ته چی وینې منم په عدالت کې خو خزا کینی خو هغه خواره خزا لس سړی غواړي چې دا موو کې دا زیرا زی دا پروټیکشن ور کې او کا سړی بیا هغه یو سړی نه غواړي بیل خزا کین شي موو فریلی ان دی ریسټ اف پاکستان یو خزا بیل تپرید په د اسلام آباد کې په لاهور په کراچی کې پیغلا خزا د بیل روانه شي دا د وګوري چې د سره څه کیږي او په قبایلی سیمه کې د راځي بیل د روانه شي زمانم چې د تاسو کلاس بولاته نو دا په عزت تک په عزت
فاټا اصلاحاتو حواله سره یو اخري پښتنه په کم تیزی سره فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړه شوله چې دا موجوده حکومت یا نور حکومتونه چې دوی د ترقیاتي کارونه یا د قبایلي زلو د خلکو ژوند ښه کولو لپاره به دوی کوششونه وکړلې شي او په نږدې وختونو کې ته څه پرمختګ ښکاري
زه ځکه نه وینم چې ماته چا مسیج راوستو چې د فاټا د پاره چې کوم سیټونه په پنجاب کې وو هغه اوس خیبر پښتونخوا ته ورکړل چې فاټا خو تاسو یې څه شوه اوس تاسو چې څه پې کوئ نو هغوی پې خپل کسان نامینیټ کړي دي فاټا نه یو نامینیشن نه دی کړی کره غلطه وي نو ما هم غلطه وکړه نو که اوس بسم الله په دې رنګه وشوه آخر به څه وي او که په رښتیا سره د فاټا سره انصاف کوله ګوره فاټا اول وار کې پیتا یا جمهوریت ته راننوځي نو هره نوې علاقه نوې خلک چې دغسې ځای له ځي د هغوی د انټرسټ اول تړون وشي ایسټ جرمنی ویسټ جرمنی چې سره یې وشوه نو په یو کېدو نه اول دوی کمیټي کېنول هغې دا فیصله وکړه چې دومره پیسې به د ایسټ جرمنی د ډیولپمنټ دپاره کوو خو د هغوی کسان به په دې کمیټي کې په دې کې آوي چې اوګوري چې دا واقعي دلته لګي ستا د فاټه دپاره هېڅ دغسې ونه شو حق خدا چې د گورنر د خیبر پختونخوا چې دی د هغه اهمیت تش په دې دی چې د فاټه چیف ایگزیکټیو دی اوس هم دی دې باوجود چې دا بل پاس شو فاٹا کے پا ریگولیشن لاندے چلے گی یو بل شہدر تو ہم دینا بھائیو منٹ آخر آوانوں کا اجازت رکھے پا فاٹا کے پا دوزارا یولس کے یو ریگولیشن امپوز کا وقت کا فاٹا اسمبلی کے نشوا ڈسکس کے دے نو پریزیڈنٹ ریگولیشن امپوز کا ریگولیشن ان ایڈ آف سیول پاور چی آغا لاندے سیکیورٹی ایجنسیانو تا اتارٹی ملاو شوا چی چا کبھی پا فاٹا کیا کولے شی لکا چنگا چی رستو پا پاکستان کے پاکستان پروٹیکشن بل پاس شو فوج تا اتارٹی ملاو شوا خو دلتا پا کے سنسیٹ کلاز وو چی دو کل آباد با دا بل ختم شو اے فاٹا پا دی ریگولیشن کے دیر از نو سنسیٹ اے دو زرائی وولسنا تروسا پوری لگیا دے وولالم چو پوری بنور لگیا وی دویم ریگولیشن چی فاٹا دا مرجر بل کلا پاس شو صدر تا راوڑو نو آغا خلق چی قدرت لری اگوی صدر تا شایدو وی ما ورد لیدا چی دا بل دسخط کوام مون دا لسابا بل شیر آوڑو زکر چی که بل دسخط کرد بیا خو صدر فاٹا دا پارا ابسولوٹ پاور ختم ہو بیا فاٹا کی پی ایس آشو نا بل دلتا پروتے چے والا سبا بل ریگولیشن راوڑو ریگولیشن فار انٹرم گورننس آف فاٹا چاغا دے ایف سی آر او دے رواج مکسچر دے پہ ایف سی آر نہ خطرناک دے پہ ایف سی آر نہ سخت دے نو یو خود زور ریگولیشن ہو چاہ خطرناک ہو دویم دا پس دا ریگولیشن را ہوتو چی دا پا آغا نہ خطرناک دے او پا دے کی ہم دا ندی ویلی چی دا با کلا ختمی گی نو تا فاٹا مرچ خکڑا خود تا تا اجازہ نشتا چی تا پا فاٹا کے گوتے ہوا یا فاٹا تا پا اسمبلی کے ڈسکس کے نو پیا واپس را سستا دے سوالا زما کنکلوڈیڈ اوپینین دے ما فار ڈیر لکل کڑی دی ڈیر خبریں کڑی دی پا کانفرنسوں نو کیار چرتا چی دے فاٹا دے مسئلے مین ریزن داد آئے چی دے فاٹا دے پارا فیصلہ کی گی یا پا فاٹا باندے حکومت کی گی پا غک دے فاٹا دے خلقو گڑو نشت بہارانی خلق کی کبھی بہارانی خلق فیصلے ورتا کبھی بہارانی خلق پاگوئی حکومت کبھی چو پورے دے دے فاٹا خلق پا دے کی گٹ کڑی نوی پتا حرام سچ تب فاٹا میں سٹیم کے یا بہتر چلے
ایز وزیر صاحب اوس خبره کو لگا ستاسو دو ژوند حوالے سره دند چم کم وا اغم د کم وزارت نه شروع کړلا کم کم ملکونو کې د پاکستان سفیر پاتې شوی
اپ 1950 خارجه نوکری جائن کړ فارن سروس نو څو وخت مې په فارن منسٹری کې تیر شوی د ژوند او باقی میں پا بار ملکوں کے اولن پوسٹنگ میں ویانا کے آسٹریا یورپ کے پنجا کالا میل تھا تیر کل ڈیر خواہشہ کھولے ملک تھے خیا خالک تھی نو بیا داغا نے لاڑم افریقی تھا موزمبیق تھا ہاں بالکل بیا داغا کنٹراسٹ تھے دنیا بل یو رنگ نے پدے ڈر خوشحال افریقہ کے پوسٹنگ تیر کا افریقہ کے میں نوے تیر کرے نو زما با چا خبر ادا نیما دنیا دا سے وا نو افریقہ موزمبیک میں یو کال تیر کا بیا دلتا رالم یا دبئی تلاڈم حت کے میں درے کالا تیر کل دبئی نہ بیا ریاض تلاڈم سعودی عرب تا التا میں چلور نیم پنج کالا تیر شول نو ریاض نرالم واپس دلتا چه لگ وقت میں تیرا اونو دو دوی ضرورت پیخ شو درم امیاشت میلا نو سامان میں پورا نو اخلاص کرے وی اللہ شاہ بسی رازا افغانستان تا نو مزار شریف تا زیز کانسل جنرل لارا خوال تا بیا دے طالبانو ناردرن الائنس جنگوش دری ورزز پاگ کے پا مزار شریف کے خاخ شو بیا تیرا او تم بارال افغانستان کے مرگو جون دا خدای پلاس کی واقعی افغانستان کے دری ورز زمر شو ہم کو مر نہ شم خدے بچ کر تاکہ نہ چ واپس رالو نو بیا زمنگ وقت وزیر اعظم نواز شریف صاحب اگے وا کمیٹی جوڑ کر چ اگے دے اق وقت افغانستان صدر چ برہان الدین ربانی اگا دوی تا ریکویسٹ کڑیو چ تاس پ منگو طالبانو کے لکھواریو کے خط جوڑا مراوس نمنگ در کسان اٹھا کلو نمنگ بغلی دسے ہو تو مزار شریف تبلاڑو کندار تبلاڑو تاجکستان ازبکستان ترکمانستان ایران پدی کی بغیر زدو چا دوی سر خبر ہو نو درے کالا خواری مو اکڑا پدی باندے نو آخر مو پدی مولا عمر او انجنیر احمد شاہ مسود نور خو تشیطلے و پنچیر و سر پاتے ہو نو ہم پدی رازی کل تا صبح سر کنائی چا خبر ہو کئی دا مسال حل کولو خوبی بارال دل تزمنگ نواز شریف را حکومت لاڑا مشرف را گئے مشرف بیا خبر ابھی لشن دے سلسلے نہ بیا لاڑم و لندن تھا وائس کاؤنسل جنرل لندن بیا مانچسٹر تھا لاڑم بیا مانچسٹر نہ قطر تھا رالم سفیر شم نو قطر نہ بیا واپس رالم ریٹائر شم دا زما دے جون باہر نہ لگ دا رہی ہے چکو ملک نہ کہ میں ڈیوٹی کڑی ہو
ایاز وزیر صاحب تعلیم ہم سمرہ کڑے دے او ابتدائی تعلیم ہم دا کمزین حاصل کڑے دے
ما ابتدائی تعلیم دا اولانا قائدے نا تر لسم اپوری پا اوان کے کڑے جنوبی وزیرستان زما کلے دے کور میں دے نو چل لسم دا غزہ نا پاس کا نو بیارا غلم اسلامی کالج تا حلتا نا میں بی او کڑا بیا لارم لا کالج کے میں لا ڈگری واخص تا بیا میں پولیٹیکل سائنس اکو آگے نا بعد باقی بیا سروس شودا نو رکھا تا شو
یو اخری پختنا موجودہ وقت کے مصروفیات سے دی سر کار کوئی کنا
صاحب کے کل نہ ریٹائر شو 2008 تک سے ریٹائر شو نو دا سوچ میں ہو کہ چے سبکو وقت ترول خون دی نو کری ہو کہ میں چا سرا چے ڈیرو کسان رہتا ہو جے راشا زم سر کار کوئی اسی با ورس ناس تو نو دے فاٹا چا ذکر کو ماتا فاٹا رایا دا شو نو ہو پتا ہو جے مواری نورا پاتے دا داغے قرضہ باور کے ترو سے پورے تراغے پورے مانا یادی کی چا فاٹا باندھ کار کڑے ہو لکھل بس کیا نا سم دا فاٹا بارہ کے میں لکھل شروع کر لوں پتہ اخباروں تب میں آرٹیکل استول دا فاٹا بارہ کے دا ایف سی آر خلاف دا پولیٹیکل سسٹم خلاف اے فاٹا ریفارم ہر ذائقے کے پا لکھل کے پا کانفرنسوں کے پا ٹی وی ٹاک شوز کے اچھا خبر ہے ماں بل سے کڑی دی تش فاٹا فاٹا میں کڑی دی فاٹا ریفارم کے فاٹا جوڑا دے نو بس پدے میں وقت تیر شو تالس کال میں تش دا عبادت کڑے دے چھ فاٹا کانفرنسوں کے کلا یو ملک کلا بل ملک ادلتا ہم کانفرنس سنا یا غیتم سو نو دارنگ ما وقت تیری کی میں آلہ میرا بان
دیرہ منا نایا زوزی سے وقت رکھول دا پارا
میرا بانے آباد
مشال مرکا د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس